د مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربنه به ملالۍ بشیر وي. خو لومړی پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي وریدو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې ویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، نیمروز، کندوز، پنجشیر او کاپیسا پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې وریدو او نسبتا درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه به د اټکل له مخې د 110 میلی مترو او د واورې کچه به د 110 سانتي مترو ترمنځ وي. د ریاست په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم کړی. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې احمد مسعودی مشري کوي ویلي د طالبانو درې غړي د کاپ په 19 په کابل کې د دوی د کسانو په برید کې ټپیان شوي دي. د جبهې نن پر ایکس شبکې ولیکل چې دا برید پرون شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو په یو پوسته شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا ډول ادعاوې تایید کړي. د پاکستان پولیس وایي چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو. پولیس وایي دا وسلوال پرونه وخته د نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر را روانه شنبه د اوکراین په اړه د بحث لپاره د نړۍ د مشرانو د آنلاین غونډې کوربه دی. سټارمر د کیف د ملاتړ لپاره د لیوالو هیوادونو د ائتلاف د جوړولو اعلان کړی. بلخ رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې برتانیا او فرانسا نن په اوکراین کې د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر پلان کار کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق د تشریح غلاس زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. نن د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی میلمنی دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره د 00024023 او 23 111 00 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل میلمنی له سټوډیو سره واصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې موږ میلمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو، تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سم پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات، ټول شي سی وي.
لیو ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی ا ماخله چې د تحصیل مساله شیخ خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ د شذینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت باندې په دې خبرونه کې موږ تاسو سره خبرې کوو او همداراز د شذینه قاضیانو څخه موږ اغلی نذیره ساپی مبصر و دې خبرونه تر غوښتې دا او د دې ترڅنګ به د شوزو د حقونو فعال اغلی سایمه خو ګرنیز مر سره خبرې کوي. تاسو هم کولای سي چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. ورې دونکو د ټلیفون شميره ده 00020023008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سي چې مر سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې مر سره ګډون وکړي. او موږ هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو. او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د شذینه قاضیانو د رول او د دوی د کار پر ارزښت او اهمیت باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو. تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهی او موږ به تاسو نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړو. د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت باندې موږ تاسو ته په داز محق خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړې ده او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل شوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و استید دی خبرونه لپاره. په لمړی سر کې تاسو په دې برخه کې مشت خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه تاسو مشت خبري وکړي.
ډېر مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکی او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د ښځو نړیوالې ورځې، د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته او بالخصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چرته سوا چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اول نے خزا قاضی یعنی جزما معلومات فنون سوا حشبے تک جمیل فاروق پنما نے یو چوک مقرر سے ہوا بے عرص دینا داؤد خان کو وق کے ذن خزم سران لاڑے دیوقوق پکلتی تاشاریات فارغ شی ڈیری کم مقرر شی وکلا چی دسا اور انقلاب حسن و اعتداد خز قضا کی مقرر شی او دغه نه راوسه چې مجاهدین دا غل به کوروشي دا خزه قاضیانی او کله چې به طالبان دا غل خبر کړ ټول خزه کوروشي. نو د 2001 نه تر 2019 پورې د خزینه قاضیان هم ډیر پرمختګ وکړ او یو شمېر غیر قاضیان خزه په قضا کې مقرر شوه. خپل په عدلی سیستم کې دا خزه تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وی مقرر شوی. نو د خزینه قاضیانو رول ډیر زیات مهم دی یو ټولنه کې، خصوصا د ښځو لپاره. کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې، نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي، هلته خپل قضایې حلولی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق لدی، کور کې د تاوتریخواري په حق لدی، یا د جنسي تیری په حق لدی. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کېني، په خلاص له کور د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلې، نو دوی مجبور دي چې یا خپل پټکی یا هم د نارینه ولخوا تهدیدیږي په ځینو موارد کې. چې نارینه دي هغه نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي، نو ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورزی ورسره کینی خپل ستونزه خپل مشکل ورته بدون دین شتري و شرمېږي من هیڅ دی و ام جنسي ورته کول شي چې ورته وایي چې دا په دغه هیڅ کس نو مشکل دی یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع ور کې یا ما سره خوشنط کېږي یا تاوتریخواله را سره پور کېږي یا د میراث حق څوک نه راکوي یا مې لورونه حق نه راکوي یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي. خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې خصوصا په شورای عالي کې موږ ښځې ولرو ګرچې یوه ښځه په انصابي شکل راغله مګر هغه ونشو کړی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهوالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي سخته په دې ده چې موږ کله وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنی چې هم ښځې باید شرکت ولري هم نارینه تر څو عدالت پرې کې او که چیرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي او کوم حقونه چې باید ښځو ورته لاسرسی پیدا کړي هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
ش ډیر مننه غلی خوګیانی زب بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تریویلند د میورست به بیرته تاسو سره یو.
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. د شذین قازیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونه دوهمه ملمنه اغلی نذیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوی ده. اغلی نذیره جانی ډیر مننه چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی. د شذین قازیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایی سیستم لپاره شذینه قاضیانې څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه د منو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم او بخښنه غواړم چې لکه زن شوم په وسلیدلو کې تاسو سره او لومړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو اړیوال ورځ خلکو همکاران ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میرانه یې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولای دی او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلی دی. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایی سیستم که دی کار کو او دیتا زمینه مخایده و دی فعالیت نو کده وقت که دی تر هر چا دیر زحمتی است دی مهم رول رو با و او واقعا دی شتون پا قضایی سیستم که ارین او باردست هم بود زکر چه پیار طولانه که لکه سنگه چه خزینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېرې برخه تشکیلوي او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور په څیر ډېر مهم رول لري. نو خځې د ټولنې په ستونزو باندې د هغې په مشکلاتو باندې تر اړخ باندې ډېر ښه پوهېږي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډېر زیات مهم رول لوبولای دی او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډېر زیات زیار وایسته، هڅه یې وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمند رول ولوبو او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی زبر بیرته تاسو ته راسم. اغلی خو ګرنی تاسو څخه می پښتنه د مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذینه قاضیانو کار څومره مهم دی د وی ټولنی لکه افغانستان غونډې ټولنی د پاره. په دې برخه کې که تاسو راتو اس چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لره تا ګروسته د شذینه قاضیانو کار څومره اغیزمن سوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو مشتو است او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل، د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صافی هم یادونه وکړه چې د تاو تاریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالان هم یادې کوچې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. ستاس په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ ستاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو ستاسو څخه واورو. ډیره زیاته مننه
خزینه قاضیانو بخښنه د سیستم کې کار کول یې واځي په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو ډیر زموږ خپل سرنګوالي کې وي، مدافي وکیلان وي چې خلکو لپاره چې د نشکوله وکیل ونیسي، د کومکو سر کول له دې کیسونو مختوړل لپاره وقفي مشاورین وي، وقفي مشاوري ورکولې، حتی د قانون جوړونې کې کومک کولو، یعنی په هر برخه کې دوه فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او نظام سقوطو کې ایوازې نه ده چې د افغانستان ټولو ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه دو تللی نه شي. موږ تاسو په یو شمېره هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هلته دوی نشي کولای چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق فیصله کوي یا هغه د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه ولري، نو خزاک فکر نو کوم هغه سه فیصله چې د سړی په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د سرنګوالانو، چې یو هم غوا تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد خپېږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنس زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولای شي عدالت ته په صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي، د دې نه چې کوم توپیر د ښځې او د نارینه ترمنځ شي په عدالت کې، نو دا کار یوازې هغه وخت تضمینی کی چې هلته ښځې قاضي نوسی یو، او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هیڅ کلم فکر نه کوم کې دی خور نه رشوت وخره وکی یا کوم سره وغره چې دا سره والے کې کار کوي، د خپل خور نه د خپل امجن سره رشوت وخره وکی چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړي یا رشوت راوړي یا نور وختونه دا نه ولري. موږ ولیدلی دي چې اکثر وخت قاضي مثلا ځینې کیسونه لري په دغه کې په محاکمو کې مخکې دې چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وګي خې به ورته وی چې راشه ما سره نکاو کنه به خلاص ما وکړه، دسه پلجمنو قاضي مال دې دی چې ښځه ښایسته وي ځوانه وي نو اول سرهوال یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دین چې قاضي اخلاص شي. یعنی که دا غلطه ښځه اوسي دا مشکل حتما دی نه لري. یو خدا چې دا مجبوره ده چې چاته باید رشوت ورکړي، دا مجبوره ده چلته دین نور غوښتنې وشي، دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي، او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې د حق دی یا کوم ستونزې نه چې دی ورسره مخ ته هغه پرېږدي او په کور کښېني او لاړه نه شي وېرېږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې، په سرموالۍ کې، حتی په پولیسو کې، په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی. خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو پوهېږو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري، او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدۍ کې دوم مراجم کوي، یو مرا ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې، نو هغو هغه شی اکثر هم فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډیره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکما، کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه، ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسېدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمالانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړي. کله چې تاسو له دندې استل کېدل، دوی تاسو ته څه دلایل ویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسی، او آیا تاسو کوم ټولنه لري اوس د مدافع وکیلانو یا د شذینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کوم غشتنی چې تاسو لري هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان وکمنې ته ورسېدل په 2020 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې سناد وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل، او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواده بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي، او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضاتو لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري، او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو ښځینه قاضیانو وشو کولای چې په خوندي توګه د هېواد څخه بهر لاړ شي، او ځینې اوس هم په دننه هېواد کې د دغې ټولنې په مرسته حمایت کیږي، او کوم چې د هېواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي، او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي، او که څه هم موږ د هېواد بهر یو، خو بیا هم تل د خپلو هېوادوالو، خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې، او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه به هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قازیانی اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ خزینه قازیانی همکارانی په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمېر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولی په ډېر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی، د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دوی ته امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي، او د کچیرې دوی هغه خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي، دوی سره ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي، او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده، او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې، او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده، او له بلې خوا دغه ستونزو سره هم مخامخ دي، او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي، او د ماشومانې د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی، او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیرات سره چې موږ کله اړیکې نیسو، واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره تماس کیږم، نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درنند دی د دې د قصې چې ترې اوري.
ش اغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شذینه قازیانو شمیر څو وو، او اوس مهال څومره کسان یې هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیر نظام کې خو د خزینه قازیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زمونږ همسایه هیوادونو کې اصلا خزینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې خزینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې، او همې تعداد ډېر وو، تقریبا 200 او 200 تنه خزینه قاضیانو مونږ درلودلې، او د خزینه قاضیانو لپاره هم یو منظمه ټولنه درلودله، او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ش ډیر مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خو ګرنی تاسو خزمه پښتنه دغه دلکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک تر لاسه کړ، هغه مهال زندانونه مات سول، او ګرن شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغه هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغه کې د جرمی قضیه هم وي، د شذو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي، او بلابل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې شذینه قاضیانو هم ځنی حل کړی وي، ستاسو په نظر دغه ورسته له هغه چې زندانونه مات سول، د شذینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیر زیات مننه. څومره چې زه معلومات لرم، او په جریان کې په تماس کې وو، یو د محاکمونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یو قاضي صاحب چې اوس پیر نوم زما دی، دا وتلې دی، ډیره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه، یعنی ډیر د قضایي دې فیصله کړې وه چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او 15 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغه ترڅنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې موږ خپل د کار کولو، لکه مثلا ماشومان او په محکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې د مبارزې لپاره په دغه محکمو کې ښځې مقرر شوې وي، او ښځینه قاضیانو د کار کولو
نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړ شوي دي او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان نه خلاصېده پیسې واخیستې او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان راویست، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلودل دوی د ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خراب دی، ځکه که معاش ډالر او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته، ټول خصوصه نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوښتنو کې چې د تصابې نیسي هلته یې نه غواړي. او درېیم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمین وو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې یعنې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو چې یعنی دا د دې امکانات نه شي دوی سره جوړ شي، نو دوی بېکړي دي یا بېل شوي دي سره، نو هغه سړي د سره نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د سره نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا دا قاضي یا دغه سره غواړم چې دا قاضي مخته وړه دا پیدا کړم او خپل غږ ته نه واخلم، په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې ده، یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې ده. ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیان یې تنه قاضي مصالح په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش نه لري، کار لري، بل خوانه ما ورته وویل چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره. او درېیم دا چې دوی هغه قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي، دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنی په کومه خوندې چې موږ په افغانستان کې پاتې دي، اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمه چې یو شل کاله اته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هم عباس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي، واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخته.
مننه اغلی خوګانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلی دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خواه استاد سمیل منو و طول او دیدون کتنی که هیده و احترامات و اندکوم از توخیم بزاب الیلیت.
و علیکم سلام توخی صاحب، دیر مننه چی تاس زنگ راو حالی دی. در شزینه قاضیانو در کار پر اهمیت باندی که غاری چی تاس یو چو وایست چی چمره مهمه ده چی در قضا پا سیستم که شزی هم کار وکړي او د هغو خلقو چی نسی که ولی در ناری نو سر راکلا ورکلا یا معلوماتور سر شریکی یا د هغو سر کار وکړي چی شزی هم پا داغ سیستم که شامل ویست تاس پا نظر چمره مهمه ده؟
بلکل مهمه ده. در خزو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې، بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده، نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در به در کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د خزو قضایي خوست بيخي مطلق په مشکل کې دی چې د خزانګي هم نه نو دا یو مهم شی و نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روح سي او زموږ ښځې بیا د قضا مو محفل ته راځي سي او قضا وکړي او زما له محترمې میلمنې د خدا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل دا هم په خارج کښې دا تحصیل کړی وو په داخل کښې م کړی وو تاسې څو کاله درس ووایو او تاسې یوازې د زنانه وقضې ودسې مطرح کولې خلاصولې و حل کولې مې نو په یوازې په هغو کښې محکمه کښې م کار کوه که نارینه وو سره هم وو او تاسې دارالافتاء هم ویلې ده که م نه ده ویلې او که تاسې جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب ده
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه، زموږ اوریدونکی که سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډېر خوشحاله سوم چې تاسو له ډېرې مودې مستاج غواړه د خورکۍ دا ډېره موده نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي پر دې سال ملالی بشیر خور چې روژې مبارکې میاشتې ښه په خیر.
ډېره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې ستاسې روژه هم ښه او په خوشحالۍ باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې ستاسې څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت ستاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان دپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
ملالی بشیر خور، بالکل ډېر ښه موضوع ټاکلې ده، خدای مو خوشحاله کوي. یو سلام میلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره ورته وکړله، ملالی بشیر خور، واقعا ښځینه قاضیانې خو هم خورجانې ښه دي، خو دا د قضاوت چې دغه سیستم چې دي خورجانې دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې زما خوندې دي هغه مثال د خبرې سر ته ورسوي، ځکه دا قضا چې د ملالی بشیر خور دا ډېر دغه پرهیزګاري غواړي، تقواداري غواړي. زما زړه ته نه لویږي چې زما خوندې دي دغه نه مثال د خبرې تقوا او دغه ولري چې دا د قضاوت غته دي امادګي ونیسي. په یوه دغه کښې دا چې دي ملالی بشیر خور مهمې دي، په دې ګوره یو ښځه ده، یو قاضي ته، نارینه قاضي ته دا خپل حال نشي ویلی، اوس که د هغه قاضي تر څنګ لاندې مثال یو بله ښځینه قاضي هغه ته خپل مشکلات یو خور ته ویلی شي، ښځه ته حال ویلی شي، نارینه ته خورجان نشي ویلی. د دغه دپاره ډېرې مهمې دي او اړتیا ده، باید حکومت دغه ته زمینه برابره کړي. او داسې چې یو ښځه قاضي ملالی بشیر خور، زما زړه ته نه لویږي، فکر ته دا نه راځي چې هغه دې مثاله قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډېره سخته دغه لري خورجانې.
ښه اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې ستاسې څه دلیل دی چې یعنې ولې به ښځه ونه کړای سي؟ که په دغه برخه کښې م یو څه راته خپل نظر ووایه، بیا به نو میلمنو ته ورسو.
خورجانې داسې دی چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان وینو، دا زموږ په ولسوالیو په دغه ولایتو کښې چې موږ ورغلي، دا نارینه قاضیان دي ته په خدای باور وکړه چې د یو مسله وروړي پسې سرګردانه چې دا وستره کم کښې ډېر ډېر کتابونه پسې ګوري، ډېره مطالعه پسې کوي، کوشش کوي چې د چا حق په بل یوه ونه خوري. د ښځو دغه چې دی خورجانې رول په دغه دوم کمزوری دي، که داسې دیني زده کړې خور کړي، مثال د خبرې ډېرې زده کړې کړې، مثال هغه زمینه ورته برابره شوي، څه معلومات حاصل شوي ورته، هغه خور به راته یو حد اندازې وکړي. نور داسې زموږ خوندې ستا خورجانې ګوره، اوس مثال د خبرې زموږ یو خور ده، ډاکټري کوی چې خورجانې د پولیسه جوړېدای شي، لیکن قضاوت په دغه نشي کوی خورجانې، چې دا بېخي ډېر مسولیتونه دي. زما خوندې چې دي زیات عاجزه دي، زما په فکر و ګمان دا به سرته نه ورسوي.
ښه، ډېره مننه اتل صاحب ستاسو د نظر څخه، او دا چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ، ستاسو د وخت څخه ډېره مننه. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اوري، د آزادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به وروسته پوښتنه وکړم. اول به صافی صاحب تاسو ته راسم، دغه توخی صاحب چې کومه پوښتنه وکړه ستاسو څخه، دوی ویل چې تاسې آیا خپلې زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې، او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړي دي د دغه اساس پر څه باندې وو؟ فکر کوم چې همدغسې څه یې وویل، مهرباني وکړئ.
بالکل، ما د دغې ورور پوښتنه یاداشت کړه ځان سره. اول خو زه دا غواړم چې خپلو هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅ کله دوی نا امید نشي. دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتما یو ورځ لمنځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي. زه خپل د تجربې ته استوایم. زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنی دوه ځله قربانی یم. دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای. زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه، نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم. خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل. وروسته له دې چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسېده، نو تاسو ما غږ لري؟
بله، موږ تاسو آواز اورو مهرباني.
نو کله چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسېده، ما او مکتبونو دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې. زه او زما همزول نور انجونې ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته. ما تر دولسم پورې د اووم صنف مکتب شروع کړ او تر دولسم صنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې، او وروسته له هغې د کابل پوهنتون شریعتو پوهنځي ته کامیابه شوم د کانکور امتحان د ترسره کولو وروسته. او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي څخه فارغ شوم، بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټولو قضاتو لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاج لرو، دوه کلن ستاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره ده د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوي ده. او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخسته. و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی په فرمان بندی د قاضی په توګه په لومړی ځل په فامیلی یا کورنۍ محکمه کې دندې ته شروع کړه، او بیا هم داسې په بیلابیلو محاکمو کې می دنده ترسره کړه. په ستره محکمه کې، په تجارتی محکمه کې تقریبا څو کلونه می په بیلابیلو محاکمو کې د قاضی په حیث تر هغه ورځې چې طالبان راتلل دنده ترسره کړه. د دغه ورور پوښتنه دا وه چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه؟ ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې، په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی، او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو، ما او زما نور ټول همکارانو. او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو. ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډیر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل، لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري، او کاری هم ډیر وو. او همداسې مدنی محاکمو کې، تجارتي محاکمو کې، په جزایی محاکمو کې، او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه وه هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو. او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو، او دې هم یو خاصه محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او دې درېومه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و که نه. د افغانستان په قضایی سیستم کې، په تشکیلاتو کې، په دارالافتا کې د ښځینه و لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و، مفتیان و. زای نو د دې لپاره ولی زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې خزینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دار الافتاح کې، او دې د پوره علم، تجربه او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کامل توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم و، او هغه کار چې خزینه قاضیانو کوو شاید دا زمونږ ورونه هم زمونږ سره ومني، زمونږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په خوالی کې په کیفیت کې کم نه و.
ډیر مننه غلی ساپی. بله ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان زمونږ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت خو زمونږ د دې بل رور پښتنو سره شباهت درلوده، فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت دا و چې ویلي چې خزینه نشي کولای د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووزي، او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووزي او یو ټولنه رامنځته کړي، او د نارینه قاضیان هم شکل ټولنې ته تقدیم کړي، دا هم یو ښځې ټولنې ته ورسپارل دي، نو مطمئنا چې خزینه کولای شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثر دي چې د فقهي پخوانی علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې خزینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي، او قضا یو عام مقام دی، او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووزي، او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووزي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي، په خاص مواردو کې، البته په کومو مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي، دې جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر بود پخوانی طولنی نه، په هر شرایطو که په هر طولنی که چه تو سوا کال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فعلا په ننانی نری که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده، او دی د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی، او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له عهدې څخه ووزي. نو په همدې دلیل دی چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي، او ډېره موافقانه یې هم ترسره کوي، او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامېږي.
بلې ډېره مننه غلې صافی زب بیرته تاسو تراسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکو همسته د دوی خبره برا واخلو، بیا به بیرته ملمنو ته لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم علی جان، زما سلامونه احترامات قبول کړم، سلام ورېږم د کندهار سره، یو سلام چې تاسو ته وړاندې کوم د زابل کې.
او دا غرابه سستاس موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډیر ګران سامان سخوره کې دا خدای د پک پک کتابو باید آگاهي ولري په قرآن باندې باید مکمله قرآن شریف باندې آگاهي ولري دا دوه په حدیث باندې باید آگاهي ولري دا فقط درانه مسایل دي دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي
بلې ډېر مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ تاسو پوښتنه مې واخیسته غلې خوګیاڼۍ اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم تاسو نظر واورم دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي شایي دی یا خو مطلب بل څه د تقوا لفظ دوه واره وکاروي خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپل هغه پوښتنه تشریح کړي او دلیل وای چې ولې دی دغس فکر کوي بیا هم هماغه پوښتنه یې په بل ډول باندې وکړه د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې او بل ده وویل چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر دروند دی نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي د ولید صاحب په پوښتنه کې هم دغه خبره راڅرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې شایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولای زه غواړم چې ستاسو پام ودي خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی د دغه معنی څه شی ده دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي او کم معلومات چې ما راواخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري دا په دې معنا ده چې د دغه تعریف لمخې یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري دا معنا دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شاملې دي دا خو دلته فکر کوم چې هلس وز موږ دا اورېدونکو پوښتنه بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغه لې خو ګڼي
ډیره مننه جانې اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنې کې پیدا شوی زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټيږي مور د پلار مسولیت ته چې د قرآن شریف ورزده کړي که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي او چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي کوم قوانین چې محاکمو کې کارو د هغې د مخنه فیصلې کوو هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو ان هیڅ کوم مخالفت نه و دا په دې معنی هر فیصله چې کډارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کوي نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او ورته خفه کېږي سوچه دي په خپل تقوا کې او د خدای نه ډېرې وېرېدونکې دي نسبت نارینه و ته ځکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي تفسیر سره احادیث بیا د یاد کړي دي پوهیږي مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي مقابل کې دی یو طرف له پیسو تقاضا کوي پیسې اخلي یا رشوت اخلي نو دلته تقوا څه معنا دلته پرهیزګاري څه معنا چې ته رشوت اخلي ته لاړشه محاکم کوم دا اوس څه حالت دی لاش سرواله کې ګور شي دا اوس څه حالت دی په دې نظام کې څه حالت دی یعنی دغه فساد ټول نارینه او کول خزینه نه کوي نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي عام دا چې خزه زړسواندي دي مهربانه دي د کې شک شته او څه خپل چې نه خزایمه
زړه سواندې مهربانه يم، او چې کله د حق خبره راشي او حق وي نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دو په تغه باندې استراحت کوي چې دلته درندې فیصلې دي. زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی، در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، با کیفیته کار یې کړی دی، او هېڅکله ماته رسنی دي اړتیا چې یوه ښځه قاضي مدهم شوې بودي وي چې باید خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې، یا یوه څارنوالې داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنه د چارې کړې وي، دا خپله فرضګاري ده، ځکه چې تازان د پیسونه وساتلو دا ځان د بډې رشنه وساتل د خپله تقوا فرضګاري ده، او فقط د خدای نه ویرې دي او د حق طرفداری دی وکړي او عدالت تامین کې د خپل لوی پرهیزګاری ده. نو زه د ورور سره په دې خبره باندې خلنه قطن، ځکه کمکار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي، او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی، د انسان لپاره دی، که هغه ښځه وي که نری وي کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامی معلومات ولري، نو خزینه هم کولی شي چې خپل اسلامی معلومات د انټرنیټ له لارې د نورو کتابونو له لارې لا پراخه کړي. خو بیا هم د دې معلوماتو لپاره زه ورته چې کوم قوانین افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي، هغه ټول د شرایط په رڼا کې دي، او هیڅ داسې کوم کار نشته چې د خلاف د شرایط هلته ترسره شي او ښځې ونش کولای شي هغه فیصله وکړي یا عدالت ته راسرسی پیدا کړي یې خلاف د شرایط. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقان لر، ګرچه دا چې خپل نظر دی، د دو نظر دی، متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي، ښځه نشي کولی، ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي، نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی، ښځه کولی شي چې پلوره شي، د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی، ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي، د اعصابو جراح اوسي، د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی. په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي، دین معلومات باید ولري، او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین.
بله مننه اغلی خوګانی، یعنی په دې چې د دې پرځای چې موږ وایو چې یا خلک دغه پښتنه وکړي چې شذ کولای سي کنه سي کولای، باید پر دې باندې اوس بحثونه وسی چې آیا نارینه کولای سي کنه، ځکه چې ستاسو مخکې یادونه کړې چې تر ټولو ډیر فساد نارینه وو کړی دی، تر د نړۍ ټول جنگونه نارینه وو کړی دی، او تر اوسه پورې هم. نو په دې برخه کې چې موږ د شذ و ورتیا ته ګټه ونیسو، باید نارینه اوس خپل ځان ثابت کړي چې رښتیا واقعا دوی کولای شي کنه. نو اغلی ساپی ستاسو څخه به په دې پای کې غواړم ستاسو نظر واخلم چې د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای شي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي.
مننه، از اول غواړم چې د اغلی خوګیرنې د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم. هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځي چې دا وایو چې د خزینه او په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي، او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه ویل، زمونږ خزینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي، او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دوی نشي کولای چې په خپل علم باندې، په خپل پوهه باندې فیصله وکړي، یا هغه څه چې دوی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاره باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، من قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله، او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي.
بله، ډېر راته وایست مهرباني.
بله، من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو. او هغه خویندې مو چې په افغانستان کې دي، هغه دې نه نامیده کېږي، انشاءالله چې دا ورځې تلونکي دي، او بیا به هم موږ د خپل هیواد او خپل ښځو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کوو. مننه،
ډېره مننه، سلامت اوسئ.